سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونې ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګر ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړي چې سعودي عربستان ته سفر وکړي د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په لمبه کې چې د جون په 15 خبره شورا غلې دي چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیقه او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شو د حج مراسمو کې سکال برخه واخلي په 2010 کال کې د امنیت شورا د 1988 د پریکړې له مخې د طالبانو یو شمېر چارواکو باندې امنیت شورا بندیزونه لګولي وو د سیمیز تماس ډلې ناستا سبا د جون تما د افغانستان، ایران، چین، روسیه او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون په تهران کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د برخې مشر رسول موسوی پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي د دې ځانګړو استازو ترمنځ د افغانستان په اړه خبرې اترې د ناستې د اجنډا په سر کې دي. هغه زیاته کړې د تهران ناسته به د سیمیز همکارۍ په موخه د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام له ځانه سره ولري. د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي وو تا تهران په ناسته کې به د خبرو اترو ډیره برخه د دوحې پر ناستې متمرکزوي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوحې د ورځنۍ ناسته د رواني میاشتې په 13 پیلېږي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړي خو طالب چارواکو ویلي له ارزونو وروسته به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. طالبانو له جرمني غوښتي چې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو مسله د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له برلین څخه د غوښتنه په هغې اعلامیه کې کړې ده. چنن د دغې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼې په ټویټر خپره کړې. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز پرون وویل چې هغه افغانان او سوریان چې په جدي جرمونو کې ښکېل دي باید له جرمني وویستل شي. هغل شولز وروسته تر دې خبره وکړه چې تیره اونۍ د جرمني په منهام ښار کې و افغان کډوال د جرمني پولیس په چاړه ووهه چې بیا وروسته د افسر په روغتون کې سا ورکړه. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه کوي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند نوموړی سیالۍ ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده چې د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې نوموړی لوبه له یوګاندا سره د 125 منډو په توپیر ګټلې وه او د دویمه مسابقه ده. د شلو اورونو نړیوال جام د جون په نوموړی نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شو چې پایلو به یې د جون په 9 وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیزونه لري کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج مراسمو کې دغه طالب چارواکو ګډون بدل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15 کړي. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15 دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړي. خو د روان جون میاشتې په 4 د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عربی اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد دغه سفر په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه دا هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیاو هم خبرې شوي. خو متحده عربی اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي و چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي و چې حکومتونه باید د دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته غبرګونونو سره مل وو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خبرالانو مرکز د طالبان لخوا د تمدن ټلویزیون د فعالیتونو د بندیدو هڅه سیاسي اقدام بولي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ګڼي. د یاد مرکز مسؤلینو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د ډول چلند اندېښنې وړ وباله. د طالبانو د حکومت د لوی وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته د ټلویزیون د بندیدو د احتمال خبرو کړی وو او لامل یې دا ښودلی و چې دغه ټلویزیون یو سیاسي ګوند پورې اړه لري او ودانۍ هم غصب شوې ځمکه باندې پاته ده. تفصیل په دې
د افغانستان د خبريالانو مرکز د تمدن تلویزیون د فعالیت د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د اقدام په خبرګون کې ویلي چې د تمدن تلویزیون د تړل کېدو هڅه سیاسي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ده. یاد مرکز د پنځشنبه په ورځ د جون په شپږمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا د تمدن تلویزیون د تړل کېدو اقدام د ځینو طالب چارواکو په منځګړیتوب ځنډول شوی، خو دغه مرکز دا هڅه په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو نښه بللې ده. د خبریالانو د مرکز په دې اعلامیه کې د تمدن رسنۍ د مسؤلینو له قوله راغلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اداري پلاوی ویلي چې د دې رسنۍ د فعالیت د بندېدو پریکړه به په یوه یا دوه ورځو کې وروستۍ شي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د حقوقي کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
این اقدام طالبان نشانه د طالبانو د کړنه د بیان د ازادۍ تر پښو لاندې کول او د ټولو رسنیو د قانون خلاف کړی او د خپلې چې طالبان په افغانستان کې د نن له رسنیو سره د سیاسي او سلیقي اړیکې په لټه کې دي. در تلاش این هستند که با رسانه های داخل افغانستان برخورد های سیاسی و سلیقه ای داشته باشند.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویاند برکت الله رسولی په خپل ایکس پانی دی وی لامی په خبرولو سره ویلی چې د تمدن تلویزیون فعالیت بل دی عمل چې ل یو سیاسي ګوند سره تړاو لري او د غشان دولتي غصب شوی ځمکه کاروي و درول شي. نو موري د غشان د تمدن تلویزیون خاتم النبیین په هنتون او خاتم النبیین مدرسه په حرکت اسلامي ګوند پورې تړلې غني چې مخکې د نورو سیاسي ګوندونو په شان د دې ګوند فعالیت هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا لغوه شوی و. خو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دې ادعا په غبرګون کې تمدن تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د تمدن تلویزیون د عمومي رئیس او خاتم النبیین پوهنتون د مشر محمد جواد محسنی په حواله د دې رسنۍ سیاسي توپ او ګوندي توپ او د غشان دا چې ګوند په غصب شوې ځمکه جوړ شوی ادعاوې رد کړي دي. تمدن تلویزیون د محمد جواد موسنی په حواله لیکلی چې د دې رسنۍ پوهنتون او مدرسې بنسټ د افغانستان د حرکت اسلامي د پخواني مشر محمد آصف محسنی له استعفا وروسته ایښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت دغه اقدام د افغانستان د شیعه علماو د شورا غبرګون هم راپارولی دی. د بامیانو د شیعه علماو شورا مشر سید نصرالله وایزی په یو ویډیوي کلیپ کې چې د جمعې په ورځ د جون په اوومه یې په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی پر دغې رسنۍ بندیز د افغانانو د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ګڼي.
تلویزیون تمدن فریادګر وحدت او قوت با
تمدن تلویزیون په افغانستان کې د فقه، دینی، مذهبي، کلتور او یووالي بیلګه ده. د دې تلویزیون پر وړاندې هر ډول بندیز او محدودیت لګول او خنډ جوړول په حقیقت کې د افغان ولس د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ده.
در حقیقت مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان هست.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د تمدن ټلویزیون بنسټ په 1950 کال کې د افغانستان د اسلامي حرکت د پخوانی مشر محمد آصف محسنی لخوا په کابل کې کیښودل شو. یاد رسنۍ به خبرونه، اسلامي او دینی خپرونې، فلمونه او سریالونه خپرول، خو وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د فلمونو او سریالونو په خپرولو بندیز ولګاوه، د دې رسنۍ فعالیت هم محدود شو. له دې مخکې د روان کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت تر څارنې لاندې د رسنیو د شکایاتو او سرغړونو کمیسیون د صلاح الدین ربانی په مشرۍ، جمعیت اسلامي ګوند پورې اړوند نور او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند پورې اړوند د بریا ټلویزیون فعالیت ځنډولی و. هغه مهال د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي ویلي و چې په هیواد کې ګوندونه له منځه تللي او د دوی د فعالیت دوام غیر قانوني او جرم ګڼل کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو له ملګرو ملتونو د یاد سازمان له امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتنې چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د راپور د تلرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیروي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د ښځو سولې او امنیت نادولتي کاري ډلې د پنځشنبه په ورځ دغه لیک په خپرولو سره وویل چې دا لیک یې د بشري حقونو د 11 سازمانونو په استازیتوب ملګرو ملتونو سازمان او غړو هیوادونو ته یې استولی دی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دې لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې درېمه ناسته د ګورو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم فرصت دی چې یو مهم پیغام کې همغږی شي. هغه دا چې د نجونو او ښځو د حقونو په موضوع کې د خبرو ځای نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي چې د افغان ښځو د حقونو ټینګښت باید د دغې غونډې سره کرښوي. یو له دوی څخه مولودې توانا ازادي راډیو ته وویل،
اگر ای بار حداقل
دا وارد لیکتر لګه یو ځل د افغانستان د خلکو په تیره د ښځو غږ چې له خپلو ټولو بنسټیزو ټولنیزو او سیاسي حقونو څخه بې برخې دي واوریدل شي، د دې هیواد خلک بشر وګڼل شي او لیکتر لګه په اوسنیو شرایطو کې په تیره د ښځو د حقونو لپاره یو سور خط وټاکل شي.
افغانستان در شرایط فعلی
د بشری حقوقو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په دی لیک کې چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار سازماني هم له لاسلیک کوونکو څخه دي، له ملګرو ملتونو او د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د دوحې په درې مناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو هیڅ یو داسې غوښتنه ونه مني چې د ښځو د بشری حقوقو ملاتړ او د هیواد او د هغوی د راتلونکي په اړه په هر ډول پریکړه کې د افغان ښځو د مدني ټولنې بشپړ او منظم ګډون کمزوري کړي. د لیک په دوام کې راغلی چې نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د محدودوونکي سیاستونو د لغوې په اړه د طالبانو څخه خپله څرګنده او متحده غوښتنه تکرار کړي. په لیک کې زیاته شوې د افغان ښځو او نجونو د حقونو ټول نقص کوونکي محدودیتونه نه یوازې پر زده کړو او کار، بلکې پر تګ راتګ، غونډو او د جامو اغوستلو پر څرنګوالي باید شر تر شره او پرته له کوم قاعده او شرطه لرې شي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د ښځو لو امنیت نه دولتي کاری ډلې په دغه لیک کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د تصمیم نیولو او ژوند کولو زمينه ورځ تر بلې تنګیږي. د بشري حقوقو دغه سازمانونه ادعا کوي چې دا مسله په ښکاره ډول ښیي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې کړنلاره نه ده توانېدلې چې د ښځو او نجونو د حقوقو د سیستماتیک ځپلو په برخه کې د طالبانو مخه ونیسي. خو د افغان میرمنو د حقوقو د تامین لپاره باید څه وشي؟ د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکی کریم دهقان وایي د ښځو غوښتنې او له مهمو مسایلو څخه دي چې باید د دوحې په درېمه غونډه کې پرې غور وشي.
مهمترین بحث کې باید
تر ټولو مهم بحث چې باید په دې غونډه کې د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا په پام کې ونیول شي، د ښځو غوښتنې او همدارنګه په افغانستان کې د لږکیو او مختلفو ډلو فکری او مذهبي ازادي ده.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د جون له 10 د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې جوړه